مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو پروګرام ته بیا په خیر راغلاست. ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه مو تر 15 بجو ده. په خبرونه کې خبرونه او رپورټونه درته لرو. نن د حمل د میاشتې 22مه نیټه ده، د مارچ د میاشتې د 11مې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به وروسته رپورټونه راسي. اول به ملالی بشیر ته وخت ورکو چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
بمړایته جنو خبر مستر ټکی افغان ولسمشر د فاریاب ولایت مرکز میمنی ته د عبور سوالو د پروژې د کار پایل افتتاح کړ. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په روزګان ولایت کې د طالبانو د یو نظامی مشر پر کور عملیات کړی دي او نن په هند کې پارلماني انتخابات پیل شول. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر د فاریاب ولایت مرکز میمنی ته د اوبو رسولو د پروژې د کار پیل افتتاح کړ. محمد اشرف غنی نن تر غرمې مخکې میمنی ښار ته ورسید. د افغانستان جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې وایي چې میمنی ښار ته د اوبو رسولو پروژه 40 میلیونه افغانۍ لګښت لري او په یو نیم کال کې به بشپړه شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې پروژې له لارې به په میمنه کې شاوخوا 8000 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه ورسیږي. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په اروزګان ولایت کې د طالبانو د یو نظامی مشر مولوي شرف الدین پر کور پوځي عملیات کړی دي. له دې ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې د عملیاتو په نتیجه کې 13 سختریز وژل سوي، 6 میله درنې وسلې، 24 وسایتو ضد ماینونه، 15 لاسي بمونه او سلګونو مرمۍ ترلاسه سوي دي. د کندهار ځای چارواکي وایي چې د 03 قطعې ځانګړو ځواکونو پرون مخستن د یو ښوونځي سرمالی مواجه. د 03 قطعې ځانګړو ځواکونو تیره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو ابتدایي ښوونځي سرمالی موجلې. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اساقزي ازادي راډیو ته ویلي چې سرمالی محمد ګل خان په خپل کور کې وژل سوی دی. د پیښې انګیزه او لامل تر اوسه نه دی معلومه او د کندهار امنیتي ځواکونو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې د 9 ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د کندوز د ولایت شورا مرستیال صفی الله اميري ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماخستن یوه بجه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ پر ودانۍ حمله وکړه. د پوینا نشته د سهار ته 3 بجو روانه وه او په نتیجه کې 9 د پولیسو سرتیري ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د شاغلی اميري په وینا په نشته کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي خو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. د کندوز د پولیسو ویاند انعام الله رحماني د چهاردرې ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ حمله تایید کړه او دا یې هم وویل چې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي خو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. نن په هند کې پارلماني انتخابات پیل شول. د رای ورکولو بهیر د میتر 19 دوام کوي او شاوخوا 900 میلیونه هندیانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. د وړاندون لمخې د صدر اعظم نارندر مودي په مشرۍ واکمن بھارت جنتا ګوند به شایي بیا خپل مخالف ملي کانګرس ګوند مات کړي. یو رای ورکونکی سوپرا گنگولی د انتخاباتو په اړه داسې وایي:
I'm voting since I attend the
زلات لسکلنی رئیس رای ورکوم. دا زما حق دی او پیپویګم. زه خو کوم چې د دیموکراسي یو برخه يم او غواړم دا کار دوام وکړي.
د پنځ شنبه له سهار هنديان درای ورکولو مرکزونو ته ورغلل. دوی به د هند پارلمان 1543 غړي ټاکي. د سودان ولسمشر عمر البشیر ورسته ل 10 کلنۍ واکمنۍ نن د پاوز لخوا اړ استل سوچله واکلې رسې. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د سودان په دارفور کې حکومتي سرچینو او د اقتصاد او تولید وزیر عبدالمحجوب حسین په دوبی کې میشتي الحدس تلویزیونی شبکې ته ویلي چې عمر البشیر له دندې ګوښه شو. د سودان د پخوانی صدر اعظم صادق المهدي زوی نن ویل چې عمر البشیر او همکاران یې په خپلو کورو کې نظر بند دي. د دولتي تلویزیون راپور وایي چې پوځ به ژر یوه مهمه اعلامیه خپره کړي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د دفاع وزارت او لویو سرکونو شاوخوا ځواکونه ګمارل سوي دي. په همدې حال کې زرګونو کسانو د حکومت پر ضد د سودان د دفاع وزارت مخې ته لاریونونه وکړل. په سودان کې خلکو څلور میاشتې مخکې د عمر البشیر د واکمنۍ پر وړاندې اعتراضونه پیل کړي وو. د مصر په قاهره کې د روسیې د سفارت د کنسولګری څنګوایي د روسانو یو ډله چې مصر د 2013 کال په اگست میاشت کې نیولې وه په سخت درځي تور نسوه. د کنسولګری څنګې مشر یوسف اباکاروف وایي چې په قاهره کې یوې محکمې له انګشتیا څخه د 15 روسانو پر وړاندې د دې قضیې لومړۍ غونډه د اپریل په 9 جوړه کړه. اباکاروف وایي روسي ډیپلوماټانو د یوه مشکوک کس پلار ته چې له انګشتیا څخه راغلی و محکمې ته د ورتګ اجازه ورنکړل سوه. د ویل چې مصري چارواکو ورته ویلي چې د محکمې غونډې د بندو دروازو تر شا کېږي. اباکاروف وایي چې تر توقف وروسته لومړیو 15 مشکوکو روسانو ته اجازه ورکړل سوه چې له څارنوال سره وویني. د ویلي چې وروسته روسي ډیپلوماټانو ته خبر ورکړل سو چې دا 15 کسان د سخت درځي په فعالیتونو تورن سوي دي. د ویل چې یو قرغز الاصله روسي شزه هم د سخت درځي په فعالیتونو تورن سو. دا شزه 15 اولادونه هم لري. او د برتانیې پولیسو د ویکیلیکس جوړونکی جولیان اسانج نیولې دی. اسانج د اکوادور په سفارت کې نیول شوی دی. متروپول پولیسو نن وویل چې اسانج به په ویست منستر کې ژر تر ژره محکمې ته وړاندې سي. اسانج وروسته له هغه ونیول سو چې د اکوادور حکومت ته د پناه غوښتنه رد کړه. دی له 2012 کال راهیسې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې اوسېده. 30 کلن استرالیایی جولیان اسانج د اکوادور له سفارت د وتلو ډډه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې که دی امریکا کاته په لاس ورکړل سي دی بل هلته د افغانستان او عراق د جګړو په اړه د امریکایي ځواکونو د 15 لکو محرمو اسنادو د افشا کولو په تور محاکمه سي. د خبرونو پای.
اوریدونکو د ازادي راډیو اوریدو مازیګر څلور بجې و د کډې د دې خبرونې په جریان کې به ورسته تاسو ته رپورټونه لرو. ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسې فاریاب د افغانستان د جمهور رئیس د نننی سفر له جزئیاتو خبرو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په فاریاب کې د نسائی ولادي او شفخانه پرانستله د غلام محمد میمنګي فرهنګي مرکز جوړولو ژمنه کړې ده او نور ژمنې هم د فاریاب له خلکو سره کړې ده. جمهور رئیس ویاند وایي
دفعه سی سفر دیدار با سبزدگان سلاپای اخیر بود و در این حال خیلی تعداد چند پروژه هم گذاشته
شد. با دیخ پروانه که بواری چی در امریکا در متحد و ایالات در بحرانوی و چار و وزیر مایک پومپیو ویلی چی حکومت غواری پا افغانستان که در جگل چی بپای معلومی جی بلاخره پای ته ورسوي. دا مایک پومپیو د خبرو جزئیات په درته خبرو کړو. په خبرونه کې له هلمند رپورټر د هلمند والی د سنگین د عملیاتو په اړه څه وایي؟
کم سیمه چې مونږ نیولې دي دا به په کلکه دفاع وکړو. ټول هلمندیانو ته به وعده ورکوم چې دوی به آرام خپل ژوند او تعلیم وکړي.
خو په هلمند کې د پوځي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې ځینې ستونزې لا هم شته چې د هلمند امنیت ته تهدید پېښوي.
د دې وسلو په ویش کې یا ستونزې لري او بل داسې د لوجستیکي هغه کې او بل په اکمالاتو پر سوالو کې ستونزې لري او طبعا سينو بې کفایت خلک به په چوکیو کې ویني.
په دې خبرونه کې به د رپورټونو ترڅنګ تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ادارې یونیسف سره د ازادي راډیو ګډ پروګرام او د کور کلی پروګرام. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن فاریاب ته ولاړ او په میمنه کې ځینې عمل منفیه پروژې پرانیستې دي یا د هغوی د پرانیستلو ژمنه کړې ده. د فاریاب یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولایت کې د جمهور رئیس سفر یو نمایشي حرکت و. دوی وایي چې په دغه سفر کې جمهور رئیس د خلکو ستونزو ته سمه پاملرنه ونه کړه. مخکې تر دې د افغانستان د جمهور رئیس ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې سفر هدف په فاریاب کې په وروستیو کې له سیلاب ځپلو سره خبري او د هغوی د حال پوښتنه ده. واصل وصال په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د فاریاب ولایت اوسیدونکي چې په دې وروستیو کې ناامنۍ او سیلابونو سخت ځپلي د حکومت مرستو ته په تمه ول. ولسمشر محمد اشرف غنی ولایتونو ته د خپلو سفرونو په لړ کې دا ځل فاریاب ولایت ته ولاړ او دغه ولایت یې لومړی درجه اعلان کړ. ولسمشری مانی وای خغلی غنی فاریاب ته پخپل دغه ورځنی سفر کې زین ټولګټي پروژې هم پرانیستې. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی په ډیر ازدی رادیو ته ویل د وای ولایت هم لومړی درجه اعلان شو، خو د سفر اصلي هدف سیلاب ځپلو سره د مرستو کول وو. په ورته وخت کې د یو شمېر پروژو د بنسټ ډبره هم کېښودل شوه او خلکو سره هم کتنې وشوې. ولسمشر محمد اشرف غنی د فاریاب ولایت سیلاب ځپلو سره په کتنه کې د قربانیانو کورنیو ته د 1,00,000 افغانیو او ټپیانو ته د 50,000 افغانیو د مرستې د ورکړې اعلان هم وکړ. هغه په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د یونیسای ولادي روغتون او د پاکو اوبو د رسولو د یوې شبکې د پرانیستې ترڅنګ د امام ابو حنیفه په نوم د یو جومات او د غلام محمد میمنګي د فرهنګي مجتمع د بنسټ ډبره هم کېښوده. نامنی او د لویو لارو تړل کېدل د فاریاب ولایت د خلکو له عمده ستونزو څخه دي چې د دغه ولایت د اوسیدونکو په خبره د دوی په ژوند ناوړه اغیز کړی دی. خو ولسمشر د فاریاب ولایت اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې یا د ستونزو ته په جدي توګه پاملرنه کیږي او د ده په خبره افغان ځواکونه چمتو دي چې په فاریاب ولایت کې امنیت ټینګ کړي. خو د فاریاب ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې دغه ولایت ته د ولسمشر سفر د دې پر ځای چې د دوی درد دوا کړي د دوی کارونه یې په ټپه ودرول. د فاریاب ولایت دو تن اوسیدونکي ابراهیم او شیر محمد مبارز
د جاده های خالی قدم میزنه در حالی که همه دکان
دی وای ولسمشر د خار پته شو وټونو کې قدمونه وهل او د خار ټوله هټۍ بند وي. امنیتی تدابیر تر دې کې چې جدي نیول شي و چې چاته لکور د وټو اجازه نه و
برآمدن نمیمانند.
درې ورځې کېږي چې د ولسمشر د راتګ خبرې دي او ټول واټونه او کوڅې بند دي. هیڅوک د ښار په داخل کې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای او هټۍ تړلې دي. دوی دا ادعا هم کوي چې ولسمشر په خپل دغه سفر کې له ځینو تکراري سیرو سره وکتل او کومې پروژې چې پرانستې هغه هم خلکو ته چندان ګټور نه دي. ولسمشر په داسې حال کې فاریاب ولایت سفر وکړ چې د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې وسلوالو مخالفینو تېره شپه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ حملې وکړې چې تر سهار دوام درلود چې په پایله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
تاسی دا مواصل وصال رپورت واورید چې میمنی ته د افغانستان د جمهوریت سفر جزئیات مو پکې واورېدل. د افغانستان جمهور رئیس ژمنه کړې چې په فاریاب کې به د غلام محمد میمنګي یو فرهنګي مرکز جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د سنا جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې پرون د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې او د سنا د جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې د یو شمېر غړو هغو اندېښنو ته ځوابونه ورکړي دي چې هغوی د افغانستان پر حالاتو باندې څرګندې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې حکومت یې غواړي چې په افغانستان کې د بې پایانه جګړې ختم پیدا کړي. په دې اړه نور جزئیات به اسمت څاروان درواوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوو ورځو کې د خپل هیواد د سنا جرګې دوو کمیټو ته حاضر شو او د افغانستان په ګډون د یو شمېر مهمو نړیوالو مسئلو په اړه یې د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په اړه د امریکا د روانو هڅو په باب وویل چې ولسمشر ټرمپ په زغرده ویلي چې غواړي دا بې پایه جګړه پای ته ورسوي او امریکایي پلاوی په دې برخه کې هلې ځلې کوي. د افغانستان له حکومت طالبانو او د سیمې له هیوادونو سره د زلمی خلیلزاد لیدنو کتنو ته په اشاره وویل. نوموړی د داسې شرایطو د برابرولو په لټه کې دی چې ولسمشر ترامپ یې یادونه کړې، یعنی د امریکایي پوځیانو د شمیر کمول، د امریکا د لګښتونو کمول او د امریکایي پوځیانو د تلفاتو کمول. پامپیو همداراز وویل چې ولسمشر ورڅخه غوښتي چې دا کارونه باید په داسې ډول وشي چې د امریکا پر خاورې د حملو خطر ورسره له منځه لاړ شي. پامپیو د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي سناتور جین شاهین د دې اندېښنې په باب چې د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څنګ تکړای شوی دی وویل، د افغانستان حکومت هم د نورو خواو په شان په خبرو کې شامل دی او په دې کار کوي چې طالبان او حکومت دواړه په خبرو کې حاضر وي. د تر دې یو ورځ وړاندې د سنا جرګې د تدارکاتو په کمیټه کې هم په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې مرکزي رول لري. د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل تر ضمانت ورهاخوا ویلی شي چې د افغانستان حکومت به د دې معاملو په مرکز کې وي او معاملې به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. سناتور شاهین په دې هم اندېښنه لرله چې د طالبانو پر خبرو څومره باور کېدی شي او هغوی به صادق وي. د بهرنیو چارو وزیر د سناتور شاهین اندېښنه رد نه کړه. ویل چې باید دا په عمل کې ولیدل شي چې طالبان څه کوي. دا هم وویل چې نه یوازې د طالبانو په برخه کې ژوره بې باوري شته، بلکې د افغانستان په تړاو د ګڼو نورو لوبغاړو په اړه هم بې باوري شته. پمپیو د افغان ښځو د حقونو او د افغانستان د پرمختګ په اړه هم پوښتنو ته ځوابونه وویل او زیاتې کړه د ښځو په برخه کې د زلمی خلیلزاد خبرې شوي او دوی هڅه کوي چې افغانستان د شاخواته نه بلکې مخ په وړاندې روان وي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوریدونکو، په هند کې نن پارلماني انتخابات پیل شول. د هند خلک نن سهار وختي لا د رایو اچول لپاره د انتخاباتي مرکزونو ته په تګ راتګ کې دي. په هند کې به دغه انتخابات په وو مرحلو کې ترسره سي او د می د میاشتې تر 23 نیټې پورې به وي. د رپورټونو پر اساس په هند کې 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل سوي دي. دا چې څومره کسان به د دې څخه رای ورکوي دا به وروسته معلومه سي. په هند کې دوه مخکښ ګوندونه په دغو انتخاباتو کې ډېر مطرح دي، چې یو د هندو ملت پالو ګوند بارتیا جناتا دی او بل د هند کانګرس ګوند دی. په دې خبرونه کې به وروسته د هند پر انتخاباتو تاسو ته معلومات وړاندې کړو. مفصل رپورټ لرو د اروېدو لپاره یې را سره اوسئ که په هند کې د انتخاباتو سره علاقه لري. اوس ورځو هلمند ته. د هلمند والی د ازادي راډیو خبریال ته نن ویلي دي چې د سنگین ولسوالۍ د نیول لپاره په شدت عملیات پیل شوي دي. د هلمند والی ویلي دي چې دوی به د هلمند خلکو سره ژمنه کوي چې امنیت به ورته ټینګ کړي. نو وګورو چې په هلمند کې د پوځي چارو یو شمېر څارونکي د والی د خبرو په اړه څه وایي. د دې ټول لپاره الیاس دایی رپورټ وړاندې کوي.
د سنگین د مرکز د نیول لپاره د پیل شو عملیاتو میاشت پوره کیږي. که څه هم چارواکو په رسمي ډول د دې عملیاتو د پیل پر مهال د تلفاتو دقیق شمېر تایید نه کړ، خو د عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اوښتلو خبرونه ورکول سوي ول. د هلمند والی وایي سره له دې چې پخوانی ول سوي سیمه به ساتي، په سنگین کې عملیاتو ته شدت ورکړی دی او ډېر ژر به د دې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو اعلان وکړي. تورن جنرال محمد یاسین چې په یو خبري ناست کې معلومات ورکول ول، یوازې 13 ورځ افغان ځواکونو د سنگین ولسوالۍ د مرکز په لور د 4 کیلومتر په شاوخوا کې پرمختګ کړی دی.
منګه اوس ډېر یو خپ منظم پلان سره د سنگین دوباره عملیات موږ چا بل په هفته ولاړو او د نوي قومندان هغه دغه مولید بریفینګ مولید د غیر حمایت لپاره موږ خپل ټول شیان اکمال کوو. بل اخر پرون عملیات شروع شوی د پلان مطابق مختزي تر پرونه پورې چې عملیات شروع شوی ته حدود 5 کیلومتر پیښته.
د سنگین مرکز ته نږدې کته هم کلونه کیږي. د 215 میوان کل اردو دوه هم لوازای په ځای ده. خو د 2015 میلادي کال په نیمایي کې د وسلوالو د سخت او ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د ولسوالۍ مرکز سکوت او هلته غزیدل لار هم په خونړي مسیر بدل شو. د پوځي چارو کارپوهان وایي حکومت سره لدی چې د سیمو په نیولو کې ستونزه لري د سرتیرو د کموالي لامل یې ساتلی هم نسی. لدی جملې عبدالرشید ناصری وایي سرتیرو ته پر وخت مهمات نه رسیږي او رهبروی په سطح باندې کمزوري د افغان ځواکونو د تلفاتو باعث کیږي.
حکومت کې ستونزې ډېرې شته، ځکه چې دلته د افغانستان سیاسي متحدین چې دي یا ستراتیژیک ملګري چې دي هغه په کافي اندازه وسلې ورکړي دي، که امریکایانو دي که برتانویان دي که هغه اروپایي ټولنه دي هغه نور ناټو غړي دي هغه وسلې ورکړي دي چې دوی د وسلو په ویش کې یا څه ستونزې لري او بل داسې داسې د لوجستیکي هغه کې بل په اکمالاتو په رسولو کې ستونزې لري او طبعا چې نور بې کفایته خلک به په چوکیو کې وي نو خامخا په دې کې ډېر غټ ستونزې راځي.
ناصر وویل هوا ګرمیږي که وزیر دغه ډول دوام وکړي لري نه ده چې په ژمي کې نیول سوي یو شمېر نور سیمې به هم د افغان ځواکونو د لاسه ووځي. خو د هلمند والی بیا د نیول سوو سیمو د ساتنې ډاډ ورکوي. تورن جنرال محمد یاسین د نادالی د امنیتی کمربند پړه د موجود اندیشنو په جواب کې ول د ګریشکنه د مرجې تر عبادت الله کول پوری د بوغرا پر نهر امنیتی کمربند مضبوط دی او هیڅ کله به سکوت ونه کړي.
کم سیمې چې مونږ نیولې دا به په کلکه دفاع وکړو، ټول هلمندیانو ته به وعده ورکوم چې دا به دینه به دفاع وکړو، دوی به آرام خپل ژوند او تعلیم تربیت ځوانانو مخه وکړي او د دینه پر علاوه مونږ نور پېښویان هم لرو چې همدا اوس تاسې د سنګین عملیات بیا دوباره مونږ شروع کړی دی او انشاءالله په دې لنډ ورځو کې به مونږ سنګین مرکز هم فعال کړو او د دې نه شاته مونږ د نورو ولسوالیو نیول او د دښمن دفاع کولو پلانونه هم لرو.
پر دغه کمربند نږدې هره شپه درنې نښتې کېږي او دواړو غاړو ته درانه تلفات هم اوړي. د هلمند والي وویل د وسلوالو د مشرانو پر پټن ځایونو او د هغو د کومندې پر مرکزونو یې بریدونه او د شپې چاپې ډېرې کړي دي چې دغه کار د هغوی رول کمزوری کړی دی. خو کمربند سیمو ته نږدې خلک وایي اوس هم نږدې هره شپه پر افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لخوا درانه بریدونه کېږي. طالبانو تر اوسه د سنګین د مرکز په لور د عملیاتو د تازه پیل او شدت په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسره یو جالب رپورت واوري چې په افغانستان کې د پوستي خدماتو په اړه دی. تاسو کله په پوستا کې چې سوالی دي یا مو ترلاسه کړی دي که علاقه لري نو د دغه رپورت اړیدل پر سره اوسي او کولای شي چې تاسو خپل تجربه مشته د افغان بیسیم د 93 شمیرې لاري په پیغامونو کې زموږ سره شریک کړئ چې تاسو کله په پوسټ کې چې استولي یا مچا درته راستولي دي څه رقم تجربه مو کړې ده. د افغان بیسیم پر 93 شمیره باندې خپل مسیجونه پیغامونه راوستوي موږ به په دې خبرونه کې درته خبره کړو. خو تر هغه مخکې ونړیواله مسله لرو. په هند کې نن پارلماني انتخابات دي. د هند پارلماني انتخابات د نړۍ له ډېرو په زړه پورو انتخاباتو څخه ګڼل کېږي ځکه دا انتخابات په اوو مرحلو کې کېږي او تر 900 میلیونه زیات وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. صفي الله ستانکزی به نور جزئیات درته وړاندې کړي.
د هند پارلماني انتخابات په مرحلو کې ترسره کیږي او لومړی دور یې نن پیل شو. په لومړي دور کې 1.2 میلیونه هندیان په 22 ایالتونو او فدرالي سیمو کې رای ورکوي. شاوخوا 900 میلیونه هندیان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي او سږ کال د 2014 کال په نسبت څه باندې 80 میلیونه نور کسان هم د رای ورکولو په شرایطو برابر شوي. دا انتخابات لنن د میتر 19 دوام کوي. یو هندي رای ورکونکي سپراتو گنگولی د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې لکلونو رئیس د رایا چمونی په دیموکراتیک بهیر کې ونډه خسته او غواړي همداسې دوام ورکړي. زله اتلس کلنې راهي سره یو ورکوم. دا زما حق دی او پرې پویږم. زه خوښیم چې د دې دیموکراسي یو برخه يم او غواړم دا کار دوام وکړي. د هند انتخاباتو وروستۍ نتیجه د مې په 23 راوځي او په همدې ورځ به ګټونکي ګوند اعلانېږي. د هند پارلمان او لسی جرګې یا لوک سبا 545 څوکۍ لري او بریالی ګوند باید اکثریت رایې وګټي. دوه مهم ګوندونه د هند په انتخاباتو کې یو بل سره سیالي کوي. حاکم ګوند بھارتیا جنتا چې هندو نېشنلیست ګوند او صدر اعظم نریندرا مودی یې کاندید دی او بل د هند ملي کانګرس یا ANC دی چې راهول ګاندی یې مشري کوي. تیر 2014 کال انتخاباتو کې بھارتیا په یوازې سر 202 څوکۍ ګټلې وي. دا هغه مرڅوکۍ و چې په څو لسیزو کې کوم ګوند نه وي ګټلې. د سږ کال په انتخاباتو کې هم وړاندوینې داسې دي چې د صدر اعظم نریندرا مودی ګوند به مخکښ وي. څلورو نظر پښتنو ښودلې چې دی به 203 څوکۍ وګټي. دواړه مخکښ ګوندونه بھارتیا جنتا او ANC یا کانګرس ګوند یو بل د بیلابیلو ستونزو په خاطر تورنوي. کانګرس مخالف ګوند حاکم ګوند تورنوي چې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. بھارتیا جنتا ګوند بیا په بهرني سیاست کې خپلې لاسته راوړنې هغه څه بولي چې په مټ یې د انتخاباتو بریا ته تمه لري. د پاکستان په وړاندې په وروستیو کې د صدر اعظم نریندرا مودی د حکومت دریس چې د دغو دواړو اټومي ګاونډیانو ترمنځ د څو ورځو نښتو سبب شو د ګڼو خلکو لخوا له هر کلی سره مخ شو. په حکومت بیا یو سخت نیوکه داده چې د اقتصادي پرمختګ د خلکو د وضعیت د ښوالي او د بزګرو د ژوند د بهتري لپاره ژمنې نه دي پوره کړي. د امنیتي اندېښنو د لرې کولو لپاره د هند پوځ هم شدید امنیتي تدابیر نیولي. سره له تدابیرو په جموو کشمیر کې تر انتخاباتو مخکې په تر ټولو تازه پیښه کې 2 کسان وژل شوي دي.
دلشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورت خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
وسم یو رپورت لرو په کابل کې د مخابراتو د یو برخې په اړه د پوسټي خدماتونو د ازادي رادیو خبريال خان محمد سیند په دې اړه یو چرنیز رپورت جوړ کړی چې په افغانستان کې کترم پورستو یتل سکولونو کې د انټرنیټ خدمات پراخ شوی دي ټلیفوني شبکې فعال دي او خلکو ته په دې ارتباطاتو په برخه کې ډېر سهولتونه برابر شوی خو پوسټي خدمات څنګه دي او آیا خلک وسم د پوسټي څخه ډیر کار اخلي کیا د دې رپورت د اروېدو لپاره را سره اوسئ
کابل هغه خار چې د بیساری غنګونی بے نظمی او بیکاری او داسې نور ترڅنګ پکې د پوسټي خدماتو نشټواله بل ستونزه ده چې خلک ورسره مخ دي په دې خار کې د نړۍ د نورو خارونو په سیر پوستي پارسلونه د خلکو کورونو او ادرسونو ته نه رسیږي بلکې خلک مجبور دي چې پوستخانې ته لاړ او خپل پارسلونه یا نور څه ترلاسه کړي د کابل خار یو بل وسیدونکي شمس الله هم پوستخانې ته په خپل پارسل پسې راغلی دی
جاس خارج برام یک پوست روان کرده از طرف دوستان
دی وی له بهر نه را ته دوستانو یو پوست را لېږلې راغلم چې وای خلم دوی مربوط ادرس ته پارچه لیگی مونږ هم کولای شو چې احوال واخلو لس دولس ورځو کې رسیږي
دا روز دوازده روز
د افغانستان د مخابرات وزارت د افغان پوست اداره وای پوستي خدماتونه کورونه ته نشي رسوله ځکه چې د کابل خار اکثره ودانۍ کورونه او کوسي غیر پلاني جوړې شوی او منظم ادرسونه او نمرې نه لري دا په داسې حال کې ده چې د مخابرات وزیر شهزاد ګل آریوبی د پنځشنبه په ورځ د افغان پوست د پوستي خدماتونو د پراختیا او عصري کولو د لومړۍ مرحلې د بشپړېدو په مراسمو کې وویل اوس مهال په ټول هیواد کې د ولسوالیو په کچه 403 شپېته پوستخانې فعال دي د وویل افغانستان د نړۍ له اکثرو هیوادونو سره د 15 نړیوالو پوستخانو له لارې وصل دی او خلکو ته پوستي خدمات رسوي د افغان پوست د نړیوال برخې مسؤل نیک محمد یوسفی ازادي رادیو ته وویل د خار د غیر منظم جوړښت لامل نشي کولای چې هر کور ته مراسلات یا پوسټي ورسوي
د برخې پارسلات مو توزیع خانه به خانه نه درېم مشکل هم دې مو مشکل
وویل د پارسلونو په برخه کې هر کور ته د ویشت امکانات نه لرو لوی ستونزه مو د ادرسونو نشټواله ده ځکه چې کابل خار معیاري نه دی او اکثره په خپل سر جوړ شوی دی مونږ د پارسل للیګون کې هیله کوو چې د پارسل اخیستون کې نمره ولیکي چې ورته ټلیفون وکړو چې په خپله مراجعه وکړي او پارسل ترلاسه کړي د مخابرات وزارت هیله ښایي چې کابل ښاروالۍ ژر تر ژره د دغه ښار پر کوڅو او کورونو نمرې ولګوي څو دغه ستونزه هواره شي د کابل ښاروالۍ د خبرونو رئیس جلیل سلطانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل په 1390 کال کې وتوانېدو چې د کابل ښار د 14 ناحیو ابتدایي نقشې جوړې کړو دا پروسه روانه ده او د 1390 کال تر پای پورې به د ادرسینګ کارونه پای ته ورسوو خو کابل خاریان وای د کابل خاروالۍ پر دغه ژمنې کلونه کلونه ووتل خو ونه توانېده چې په بشپړه توګه یې عملي کړي دوی دا هم وایي که د ښار نظم ټینګ نشي خلکو ته نور ضروري خدمات هم په سمه توګه نشي رسېدلی
د کابل د ښار ته یو شمېر اوسېدونکو خبرې مو واورېدې چې د پوستخانې څخه د استفادې په اړه دوی څه فکر کوي د افغانستان حکومت وایي چې په ټول افغانستان کې تر 400 زیاتې پوستخانې فعال دي د افغان بسیم پر 93 شمېره مو د یو شمېر اوریدونکو نظر غوښتی دی اوس پرې واورې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 93 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
د تازه خان سمسور لننګرهار لیکلی چې د پوستي د لارمي سعودي ته ځینې اسناد خپل ورور ته استولي وو او په دوه ورځو کې هغه ته ور ورسېدل. محمد قاسم ځواک د هلمند لیکلي موږ د پوست څخه کار نه اخلو ځکه دا سیستم ځنډنای دی او موږ د موبایل، انټرنیټ، فیسبوک او نورو شیانو څخه کار اخلو. عبدالواحد محقق له لوګره لیکلي اوس خلک له پوستي خانې کار نه اخلي ځکه خلک له ټولنیزو شبکو کار اخلي. او زرمینی له میدان وردګه لیکلي په پوسته کې به ښایي په ډېر ځنډ رسېږي، موږ یې په نورو لارو استوو لکه ډی ایچ ایل. اورېدونکو، په پوسته خانه کې تاسې د څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟ دغه که تاسې خپل پیغامونه راواستوئ، موږ به تاسې ته ستاسې پیغامونه په نورو خپرونو کې هم خپاره کړو. په دې خبرونه کې ورسته سپورتي خبرونه لرو او دوه ونیس پروګرامونه لرو. د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یونیسف له ازادي راډیو سره یو ګډ پروګرام لري. په دغه پروګرام کې تاسې د کوچنیانو پر حقونو، د کوچنیانو لپاره څه ډول د تعلیم او د ښه ژوند شرایط برابرولی سو او ستونزې څه ډول کمولی سو، پر داسې مسایلو باندې خبرې کېږي. د دغه پروګرام د اورېدو لپاره راسره اوسئ. بیا د کور کلی پروګرام لرو. په کور کلی پروګرام کې هم پر ټولنیزو مسایلو خبرې کېږي. نو دغه دوه پروګرامونه مه هیروي. اول ورځ اوس عصمت څاروان ته چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د فاریاب ولایت مرکز میمنی ته د اوبو رسولو پروژه افتتاح کړه. دا پروژه به شاوخوا 2000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په اروزګان ولایت کې د طالبانو د یو نظامي مشر مولوي شرف الدین پر کور پوځي عملیات کړي دي. د سفر درې قطعي ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یوه ابتدایي ښوونځي سرمعلم وژلی دی. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاقزی وایي چې سرمعلم محمد ګل خان په خپل کور کې وژل شوی دی. د کندز په چاردره ولسوالۍ کې د نهو ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. نن په هند کې پارلماني انتخابات پیل شول. د رای ورکولو بهیر د میتر 19 پورې دوام کوي. له سودان څخه تازه راپورونه وایي چې د دغه هیواد پوځ نن پنځشنبه ولسمشر عمر البشیر له واکه لري کړی او دفاع وزیر د هیواد د چارو د اداره کولو لپاره پوځي شورا اعلان کړی ده. سوداني سرچینو ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې بشیر په خپل کور کې د وسلوالو ځواکونو له لوري محاصره شوی دی. همداراز د محبسونو څخه بندیان خوشې کړی شوی دي. د مصر په قاهره کې د روسیې د سفارت د کنسولګری څنګهوي د روسانو یو ډله چې مصر د 2013 کال په اگست میاشت کې نیولې و په سخت دریزه تورن شو. او د بریتانیا پولیسو د ویکیلیکس جوړونکو جولیان اسانج نیولای دی. اسانج د اکوادور په سفارت کې نیول شوی دی.
اوس به ورسو فیروزه عزیزی سپورتی خبرونه درته وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټسال د اتلولۍ په سیالیو کې افغانستان له شرکلونو کم عمره ځوانانو د فوټسال لوبډله د قلاکشۍ په نتیجه کې د ایران او هانګ کانګ له لوبډلو سره په ګروپي لوبو کې سیالي کوي. د دغه فدراسیون د رسنیو مسؤول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د قلاکشۍ نن د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې وشوه. افغانستان له ایران او هانګ کانګ سره یو ګروپ کې راغی. دغه سیالۍ د 12 لوبغاړو په ګډون د روان میلادي کال د جون میاشتې له 14 متر 43 منټې د ایران په تبریز ښار کې ترسره کیږي. په نیمروز ولایت کې د فوټبال کلنۍ سیالۍ پیل شوې. دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مشر وحید الله عزیزین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې شپږ لوبډلې برخه لري. د نوموړي د معلوماتو مخې د سیالۍ هر کال د ملي لوبډلې د انتخاب پروسې لپاره د نویو ځوانانو د پیدا کولو په هدف ترسره کیږي. د سیالۍ نن پیل شوې او نږدې شل ورځې به دوام ولري. او د فوټبال د نړۍ وتلی لوبغاړی لیونل میسي تېر شپه د یوې سیالۍ پر مهال ټپي شو. د بارسلونا او مانچستر یونایټډ په لوبه کې چې تېر شپه وشوه، لیونل میسي د یو ارجنټاینی لوبغاړي د شوټ مخه کوله چې پاز او سترګې ټپي شوه. ویل کېږي چې د میسي د پزې ټپونه شدید دي، خو کره صدمه به یې د طبي معایناتو وروسته څرګنده شي.
د ازادي رادیو اوري وسمه نړیواله مسله راخلو په 2014 میلادي کال کې چې د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات ډونالد ترامپ وګټل دا سر پټونه خبره سول چې د ترامپ انتخاباتي کمپاین شایي د پروسه کې لدین کسانو سره ارتباط درلود. د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه هم ځینې رپورټونه خبره سول. تر هغه وروسته د امریکا په متحده ایالاتو کې یو ځانګړی کمیسون وټاکل سو، یو ځانګړی ادارې ته وظیفه ورکړل سو چې په دې ارتباط تحقیق وکړي. کله چې د دې ادارې تحقیق بشپړ سو، د تحقیق په پای کې وویل سو چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ انتخاباتي کمپاین د روسیې سره کوم جوړجاړی نه دی کړی، نه کوم ارتباط ټینګ کړی دی. په دې اړه د امریکا جمهور رئیس تازه خبرې کړې دي. جمهور رئیس ډونالد ترامپ هغه تورونه چې د ده پر انتخاباتي کمپاین باندې او د ده د انتخاباتو پر ټیم باندې لګول سوی وو له کودتا سره ورته بللی دي. ډونالد ترامپ او د امریکا لوی څارنوال ویلي چې له روسیې سره د ډونالد ترامپ د انتخاباتي ټیم د ارتباط په استخبارات د ټیم د ارتباط په استخباراتي ادارو کې جاسوسي کړی ده. اسمت ساروان نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له روسیې سره د ده د ټیم د احتمالي ارتباط په اړه څېړنې د خپلې ولسمشرۍ په ضد د کودتا هڅه وبلله او د ده لوی څارنوال وویل فکر کوي چې د امریکا استخباراتي ادارو د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ترامپ جاسوسي کړې ده. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل د ده د انتخاباتي ټیم د فعالیتونو په اړه تحقیقات د کودتا او د ولسمشر د پرځولو یوه هڅه وه. د همداراز وویل څه چې دوی وکړل خیانت و او د امریکا د اساسي قانون خلاف و. ولسمشر ترامپ په دې اړه څه ونه ویل چې د تور ګوتې چاته نیولې ده. له بلې خوا د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون چهارشنبه کانګرس ته وویل چې د هغه څه په اړه به تحقیقات وکړي چې د ښاغلي ترامپ د ولسمشرۍ د کمپاین پر ضد جاسوسي عملیات وبلل. د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته د سوالو ځواب په غونډه کې وویل فکر کوي چې جاسوسي شوې ده. د سنا جرګې د ډیموکرات ګوند مشر چوک شومر د لوی څارنوال بار څرګندونې رد کړې. ویل چې لوی څارنوال دی یا داسې شواهد وړاندې کړي چې څرګندونې تصدیق کړي او یا دې خپلې خبرې تصحیح کړي. شومر په یو ټویټري پیغام کې لیکلي لوی څارنوال بارمنل چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین د جاسوسي د ادعا په اړه شواهد نه لري، دی باید خپلې خبرې بیرته واخلي او یا مشخص شواهد وړاندې کړي چې ادعا یې تایید شي. سناتور شومر همداراز پر لوی څارنوال تور پوری کړ چې د توطیې له تیوري کار اخلي. وروسته لدی چې د مارچ په 22مه نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه ځانګړي څیړونکي رابرټ مولر خپل راپور بشپړ کړ، دا دوهم ځل دی چې لوی څارنوال شاغلی بار د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته حاضر شي او د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. بار په خپل تر اوسه پورې د مولر 400 مخیز راپور نه دی خپور کړی، خو د هغه د تحقیقاتو 400 مخیز لنډیز یې وړاندې کړ.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسې د ازادي راډیو پر پاڼه باندې هم درس ازادي راډیو څنګهړي ویډیوي مرکه چې د چیرې ترنوم لاندې خبريږي اورېدلای سي او د نور دوستانو سره پر فیسبوک او ټوئیټر هم شریکولای سي. اوس په ورسو دوه پروګرامونه لرو، د ملګروم له کوچنیانو سره د ملګروم له تونو د مرستې د ادارې یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو دی، او تر هغه وروسته بیا د کور کلی پروګرام.